افغانستان، قزاقستان او ترکمنستان ترمنز هرات کې د یو لوجستیکی مرکز د جوړولو موافقه. د دې لوجستیکی مرکز جوړول څومره عملی ښکاري؟ د افغانستان ګټې او د سیمې د هیوادونو ګټې په دې کې څه دي؟ په دې او په نورو پښتنو باندې د پروګرام د ملمنو سره خبرو تکینو او د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې سره هم حاله په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په حق لا خبرګونونه. د افغان خبريالانو او رسنوي یو شمېر ملاتړي بنسټونه ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو سرغړونو د سیډونو کمیسون ترکیب غیر مسلکي دی. په افغانستان کې د رسنوي او بیان ازادي په حق له هم لنده مرکبه د پروګرام په پای کې ولرو. سلامونه تاسو د امریکا غږ د اتصال خبرونه ګوري. زه ګالیا رانا نورستانه ما د خبرونه په سولند خبرونه پیلوم. د بدخشان په یو شمېر ولسوالیو کې د طالبانو د حکومت پر ضد د خلکو له لاریونونو وروسته طالب چارواکي وایي چې د راپورته شوې ستونزې د سیړنې لپاره یو پلاوی ټاکل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تیره شپه ناوخته یوه خبره کړې اعلامیه کې په بدخشان کې راپورته شوې کړکیچ د کوکنارو د کښت له امله بللی او زیاتوي چې یو شمېر کسانو د دوی په هغو امنیتي ځواکونو چې د کوکنار په ضد په مبارزه بوخت دي د هجوم ورغړلو هڅه کړې او وروسته د لقوله خوشنۍ کوونکی پیښه رامنځته شوې دي. خو تیرو دوه ورځې کې د بدخشان د زینو سیمو خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې سیمه ییز خلک د طالبانو ځواکونه په خپل سر او کړنو د ملکي خلکو په وژنې، د خلکو په زورونې او د دوی کورونو ته په ننوتو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. ورکول سیمه کې خلک دا هم وایي چې طالبانو یو ملکي وګړی وژلی او څو تنه نوري نیولی دي. په هند کې د افغانستان جنرال قونسل زکیا وردک د هغه څه له امله چې پر ځان او کورنۍ باندې شخصي بریدونه او بدنامه کول ګڼلي د خپلې دندې استعفا کړې ده. نوموړي پرون په ایکس ټولنیز شبکې کې د خپل استعفا لیک په خبرولو سره لیکلي دي چې سازمان شویو بریدونو په ډیپلوماټیکو چارو کې د هغې پر کارونو باندې سخت اغیز کړی دی. زکیا وردک نه ده څرګنده کړې چې په هغې باندې څه ډول شخصي بریدونه شوي او کومه بدنامي ورته منسوب شوې ده. د غیر لوړپوړي افغاني ډیپلوماټي په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کړې چې د هندي رسنیو د راپورونو له مخې تیرونې له دوبۍ څخه هند ته د سفر پر مهال د 1.3 میلیونه هندي کلدارو په ارزښت 15 کیلوګرامه سره زر له ځان سره لیږدول. او د اسلامي همکاري سازمان یا OIC سیکرټر جنرال حسین ابراهیم ته وایي چې په افغانستان کې له واکمنو چارواکو سره د رغنده ډیالوګ او د بشري مرستو په هدف تعامل ته دوام ورکوي. دا خبره پرون شنبه د ګامبیا په پلازمینه بانجول کې د اسلامي همکاري سازمان په 15مه غونډه کې وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پانه کې لیکلي دي چې د اسلامي همکاري سازمان په غونډه کې د دغه وزارت ویان عبدالقهار بلخی د افغانستان په استازیتوب ګډون کړی و. د اسلامي همکاري سازمان له خبر پاڼي سره سم ابراهیم ته له غړیو هیوادونو وغوښتل چې د اسلامي همکاري سازمان د بشري چارو په تېره بیا په افغانستان کې د دغه هیواد لپاره د بسپنې د صندوق له لارې په سخاوت مرستې وکړي. افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان په پام کې لري چې په هرات ولایت کې نړیوال لوجستیکی مرکز جوړ کړي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي د دې مرکز د جوړېدو لپاره دا درې هیوادونه په ګډه پانګونه کوي. دغه لوجستیکی مرکز د جوړېدو هدف د مرکزی آسیا د صادراتو لپاره د یو مهم مرکز جوړول دي. دغه مرکز د جوړېدو خبر په داسې حال کې ورکول شوی چې د سره صلیب او سری میشتي فدرسون یا IFRC خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې بشري وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. په یو بیان کې ویل شوی دی چې وخت او بودیجه دواړه په ختمېدو دي او یوې نوې تګلارې ته اړتیا لیدل کېږي.
طالب چارواکي وایي په پام کې د افغانستان په هرات ولایت کې یو لوجستیکی مرکز جوړ کړي. دا مرکز د افغانستان، ترکمنستان او قزاقستان هیوادونو په ګډه همکاري جوړیږي چې هدف یې د مرکزی آسیا څخه د روسیې د تیلو په ګډون د صادرات لپاره د لوی لوجستیکی مرکز جوړول دي. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوه میاشتو بعد د یادو هیوادونو تخنیکی ډلې دغه مرکز د جوړېدو په اړه رسمي پلان چمتو کړي.
مرکز بزرگ لوجستیکی در شهر هرات یا در محوطه شهر هرات انشاءالله توافق شد که یک مرکز بین المللی لوجستیک انشاءالله به همکاری هر سه کشور ایجاد میشه و در این قزاقستان هم سهم خوده و سرمایه گذاری خوده میداشته باشه، ترکمنستان هم میداشته باشه و ما هم میداشته باشیم.
طالب چرواکی وای په اوس وخت کې زیات تمرکز د روسیې د نفتی موادو پر صادراتو دی او قزاقستان هم لیوال دی چې د تورغونډۍ او سپین بولدک بندرونو لپاره د سویلي آسیا بازارونو ته مالونه صادر کړي.
کشور روسیه اعلان کرد که ما 50 میلیون تن مواد نفتی را ما هدف میگیریم، روان میکنیم به کشورهای جنوب آسیا و به این برنامه ریزی کردن، برنامه ریزی دارن و زیادتر شاید راه های بدیل هم داشته باشه. ما خواستیم، هر سه جانب خواست که روی موضوعاتی که ما بتانیم امو واقعیت امو هدفی که افغانستان سال هاست در روی شعار است که افغانستان یک نقطه وصل آسیای شمال و جنوب است، این را به حقیقت بدل کنیم.
خود اقتصادی چارو یوش میرشنون که په هرات ولایت که در نړیوال لوجستیکی مرکز جوړیدو ته د شک په سترګه ګوري، په وینا یې په سیمه ایزه کچه د هیوادونو ترمنځ همکاری نشته.
افتتاح چون این پروژه بزرگ و اعلام همکاری اقتصادی روسیه و ترکمنستان دستاورد بزرگ اقتصادی است، ولی به خاطر عملی شدن از این پروژه سه مشکل اساسی وجود دارد. مشکل اول مشکل تمویل است که دولت افغانستان به تنهایی قادر به تمویل چون این پروژه بزرگ خواهد بود. مشکل دو موضوع بحران سیاسی جنوب آسیا است و مشکل سوم مشکل تحریم ها است که با وجود تحریم های پاکستان و هند در عملی شدن از این پروژه کمک خواهد کرد.
بلخوا د سر صلیب او سر مشتی فدراسیون خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې بشری وضعیت د لا خرابېدو په حال کې دی. دا فدراسیون وایي وخت او بودجه دواړه په ختمېدو دي او ایوی نوي کړنلار ته اړتیا ده. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کموالی راغلی. بلخوا ډېری میرمنو خپلې دندې له لاسه ورکړي او آن د یو شمېر دولتي ادارو نارینه کارکوونکي هم وزګار شوي دي.
د همدې راپور په دوام د افغانستان، قزاقستان او ترکمنستان ترمنځ هرات کې د دې لوجستیکي مرکز د جوړېدو په څرنګوالي د پروګرام د ملمنو سره خبرو ته کېنو. د اقتصادي چارو شنونکی یوسف ننګ صاحب او د پروګرام په لړ کې یو بل قدرمن ملمه هم برا سره ملوي. خو د اوس لپاره ننګ صاحب ته په خبرونه کې خیر راغلاست وایم. ننګ صاحب، پروګرام ته په خیر راغلاست. د دې مرکز د جوړولو کار تاسو ته څومره عملي ښکاري؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم تاسو ته درنولتون کاوریدم کوته. دا دی وخت کې افغانستان د تقریبا یعنی 2000 کال را پدې خوا چې سیمه ایز اتصال یا سیمه ایز همپالنې لپاره تلاشونه کړي، اما ډیر وخت دا تلاشونه نتیجه نه ورکړي. دلایل پخوا په شل کال کې په افغانستان کې جګړه ټول غټ عامل همدا و. رقابتونه سیمه ایزه د هند او پاکستان هم باعث شوی دی چې ځینې سیمه ایزه برنامه ناکام نسی، بخصوص لکه کافی لکه کاسازر پروژه دی بر دی مرکزی آسیا و دی جنوبی آسیا ترمند اتصال پروژه ده. او یا هم تمویلی مسئله دی چې متاسفانه او چلره ما مسئله تدبیقی میکانیسمونه دی غړو هیوادو ترمند معمولا نه ایجاد سی. مثلا هغه میکانیزمونه چې دا ستاسو تعهدات ژبینه تعهد نه عمل ته ورسوي، هغه لپاره بیا میکانیزمونه نه دي جوړ شوي چې بیا وزه په باس وکړي.
دغه پوښتنه مې مخکې لدی نه چې زه د پروګرام د بل ملمنه پوښتنه پیل کوم. ننګ صاحب، تاسو د ستونزو او ننګونو یادونه هم وکړه، که په لنډه د ستونزو او ننګونو ته هم اشاره ولري چې د دې پروژې د عملي کېدو په وړاندې پراته ننګونې څه دي؟
اول خودی سیمی هیوادونه دی تمویل لپاره مشترک صندوق نه جوړوي. مثلا تاسو وګورئ موږ په فارمټ کې افغانستان د سیمه ایز اتصال فارمټونو کې غړی ده، پروسه استانبول د آسیا زړه کې ریکا کې په ایکو کې په سار کې په شانګهای کې موږ نظر غړي یو ته تبر ته پاپټا کې پتیر کې او د ته نور لکه کاسا او کافی او د ته ورته پروژو کې موږ غړي ټوب لرو اما په دې ارتباط د تعهداتو په ارتباط باندې ګډ صندوق نشته که څه هم آسیایی انکشافي بانک یو له دې فارمټونو نه ده چې فیصله اما د غړو په دیوارو په هم نشته څنګه له سعودي سره هم په ځینې عربي هیوادونو سره خلیجي هیوادونو سره او آی سی کې په نورو تکي اشتراک لرو اما هغه صندوق چې د دې لپاره جوړ شوی ده یو په کې ژمنه نه لري یو روپۍ هم پکې نه اچوي نو زما په نظر یو دا مسله ده بل دا مسله ده چې افغانستان کې اقتصادي تصمیمونه او پروژې د سیاسي تصامیمو او پروژو قرباني شوي په افغانستان باندې تحریمونه په روسیې باندې تحریمونه په ایران باندې تحریمونه او په مرکزی آسیا په ځینې هیوادونو ځینې تحریمونه او ډېرې بدې سیالي او سیالي لوبې له چین سره د امریکا او یا له روسیې سره یا د اوکراین سره په منازعې په سر باندې دې ته ورته د هند او پاکستان ترمنځ د منازعاتو دا ټولې باعث شوي دي چې لویې پروژې دلته تطبیق نه شي. زما په نظر زه خوشبینه یم اوس هم افغانستان ډېر متحده ده ډېر ژمن ده په دې ټولو کې چې سیمه ییزه اتصال رامنځته شي او افغانستان په دې کې ډېر زیات پوتنسیال هم لري چې د سیمه ییزه اتصال یو فعال او ګټور کړي په توګه دی.
بله ډیر مننه کوم قدر من لیدونکو په خبرونه کې را سره لنی کمر قبل مل مهمل پیل شوه دی د صنایع او د خونی بخانه رئیس از رخ شافزی صاحب هم داشن د اقتصادي چارو کارپو افزی صاحب تاسو هم په خبرونه کې خراغلاست ویم ډیر مننه کوم تاسو د وخت نشم منتم را کړو دغه پروژې په حق له مون خبري کولی افزی صاحب تاسو حتمن د دې پروژې په حق له خبري است چې د افغانستان قزاقستان او ترکمنستان ترمنز هرات کې یو لوجستیکی مرکز جوړیږي غواړم تاسو نظر د دې مرکز په حق لولرم چې دا به سړ ډول مرکز وي او د دې د جوړیدو امکان تاسو ته څومره دغه کار څومره عملی ښکاری.
سلامونه او نیک دی تاسو ته درنو همکارانو او ګران ملګری او محترم ننګ صاحب ته او د زمي آشنا محترم وګړو ته خپل سلامونه او احترام لرم. دا سیمه ایز همکاري یا اکونومیک ریجنل کوپریشن یا همګرایي اقتصادي منطقوي ډېر ښه خبره ده چې دا کې باید اقدامات وشي اما دا چې په کوم ځای کې څه ډول دا عملي کېدلی شي دا په عمل کې ستونزو سره مخامخ دي. اول دا چې لکه چې د سپرس حکومت د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت محترم وزیر وویل چې روسان ژمنه کوي چې 50 میلیون تن تیل ورکړي. دا تیل خو ډېر زیات تیل دي او اول خو روسیې تیل تحریم شوي دي او د ایران تیل هم تحریم دي او دلته په رسمي توګه دا خو نشي کېدلی یعنی دا چې د تحریمونو څخه د تیښتې یو ځای پیدا شي دا امکان لري ولې دا دونه مقدار په مځکنۍ ترانسپورت کې او ظرفیتونه چې موږ یې لرو او لویې لارې نه لرو اورګاډي نه لرو ډېر ستونزمن به وي چې دا بل ځای ته انتقال شي. یوازې خو موږ ایران سره د تورغندې سره نږدې لار لرو او بل پاکستاني پاکستان خو سمندري مناسبات لري روسیې سره او ارزان انتقالات خو هغه سمندري ده ځکه چې 15 لک تنه په یو بیړۍ کې راځي او کښتۍ کې بریږي. نو اما په هر صورت په عمومي توګه په قوت توګه داخه کردی چې
بله
دلته یو لوجستیکي سټیشن جوړ شي.
بله
اما دا چې په کیسه څه کوي باید دوی توجهات راکړي ځکه چې د روسیې تیل یو داسې موضوع ده چې نورې لارې شته دي مثلا د بیړۍ لارې شته دي نور دوی مناسبات هندوستان سره مستقیم لري د سمندر لري پاکستان سره لري چین سره لري او زه نه پوهیم چې په تفصیلي توګه نور څه شي دي.
بله،
یوازې د پاپی د سیوس محل چې موږ ترانزیت لرو د ترکمنستان یو اندازه غاز او تیل دي چې د افغانستان له لارې جنوبي آسیا پاکستان ته ځي.
بله، مننه کوم حافظی صاحب. دغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت د چین سره د ویلاری خبره هم کړی دا چې د مسلې ته هم روسته تاسو راځم خو د دې وړاندې غواړم چې پم دی په دی په خپل تړاو د ننګ صاحب نظر ولرم چې ننګ صاحب د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست د چین سره د وی مستقل لاري د جوړیدو خبر هم ورکړی دی. دا سړه لاري دی او ګټي افغانستان ته څلی چې وخت په وخت د لارو خبرونه ورکول کیږي.
چین او د مرکزی آسیا او هم د غربي آسیا ترمنز او د خلیج پروګرام چې په اصطلاح د چین په اقتصادي خريطه کې وجود لري د خلیج بازار ته رسیدله دا په خوانی مسله ده. اما د بدیل لارو مسله هم ډیر پخا، یعنی د دې ستلوه کاله نه مخکې چین په دې باندې کار کړی ده. د زړه ابریشم احیا کول چې هغه د افغانستان لاري راغلي دي، ایران ته تللی دي، مثلا د واخان کوریدور یو لار بدایلو نه ده چې په کار شوی ده، یعنی په مصرف شوی ده، پروژې شوی دي، تر مختر بندر د مون تر سرحداتو پرې مکمل ټیسنونه جوړ شوی دي، لاري جوړ شوی دي. اما دې خاطر د جنگ په سبب بیا نه دي جوړ شوی. زما په نظر افغانستان د سیمه ایز اتصال په متعدد لارو ته او دالانونو ته ضرورت لري. مثلا چین سره ناګزیره ده چې په افغانستان لاري راسي د ایران ته وصل لپاره، دا تر ټولو لنډې لاري، یعنی د میاشتو مزل تاسو ته هفته هفته تر لنډوي. او بل د قیمت له لحاظه هم ځمکنۍ لاري چې دي ارزانترینه دي، تر ټولو ارزانه دي. یعنی هوایی دهلیز موږ له چین سره لرو، اما دا ارزانه نه ده. چین او ایران هم تر خپل منځ هوایی دهلیز لري، اما دا ډیر غیر اقتصادي ده، دوی ته ډیر ګټور نه ده. چین په خصوص چې د ارزانه پریمانه او مهیا یعنی موجوده امکاناتو لپاره د دوی اقتصاد شهرت لري، یعنی چې ډیر شی لري، پریمانه لري، ارزانه لري او هغه څه چې فرمایش ورکې هغه لري. اما لارو مسله چې ده هغه خند واقع شوی ده د دې پریمانه پر وړاندې، خو چین اره بدیل لار لټوي. همدارنګه د مرکزی آسیا هغه خوبونه چې لتیلو سلو کالو نه ویني، دا د افغانستان په لار راتیر شوي ترانزیتونه دي چې د هندي سمندرګي ته باید ځان ورسوي، هم منابع ورسیږي، هم د هند دولت همدغه برنامه لري د مرکزی آسیا ته، او هم د پاکستان د لاري ټولې په افغانستان باندې د افغانستان د سیمه ایز دالان په توګه ټول ډیر ارزښت لري.
مننه کوم ننګ صاحب دغه بحث به ورو را ټول کو. حافظی صاحب وس د ننګ صاحب په خبرو کې د واخان د بندر خبره هم وشو، او سبدم دی لاري خبره هم کیږي چین سره د وی مستقل لاري د جوړیدو په اړه. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې چین لا د واخان لاري د افغانستان سره د نخلیدو او پر دغه لار منځنۍ آسیا سره د سوداګرۍ په اړه د طالبانو د حکومت د لوړپوړو چارواکو غوښتنه ته ځواب نه دی ورکړی. د طالب چارواکو دا ډول سرګندونه فکر نه کوي چې تر ډیره بیا خیالي سرګندونی دي؟
او دا خو یو زه هغه شی باندې غیږم چې د افغانستان لپاره اړین ده، او د افغانستان لپاره بالکل ګټور ده. ما په خپل هم پر رئیس کومه یا رئیس د تجارت صنعت د افغانستان ډیر هلې ځلې مې وکړ چې د کراچۍ بندر د ستونزو څخه ځان وژغورو او چین سره مستقیما اړیکه ولرو، ترڅو په اسانه او ارزانه او په وخت سره زموږ مالونه افغانستان ته داخل شي او د شرو څخه خلاص شو. موږ په امتحاني ډول تقریبا یو ویشت کانتینرونه د چین څخه د کلمې د بندر د تاجکستان له لارې چې افغانستان سره 15 کیلومتر واټن لري داخل کړل. اوس زموږ غوښتنه دغه دی چې چین سره تقریبا شاوخوا 100 کیلومتر موږ پول لرو، سرحد لرو، او دا د پاسخ تاریخ کې دا راغلی چې دا لار خلاصه وه زموږ ترمنځ. مخکې خوستون دي دغه وی چې د پامیر لار خراب وه هیڅ لار نه وه او په داتې شل کال کې تقریبا د بدخشان لارې ډېرې ښه جوړ شوې دي ډېر ښه سندر سره تقریبا یو 50 کیلومتر لار پاته و چې اوس خامکاری شوې دي تر بندر چینا یوازې دلته حقوقي اساس ته ضرورت شته که چیرې دا کار وشي د افغانستان لپاره ډېره ګټوره ده او د چین لوی اقتصاد د دنیا دي او د افغانستان ګاونډې دي مستقیما مناسبات ورسره ولرو نه یوازې د افغانستان لپاره ګټوره ده بلکې د ترانزیت د ایران لپاره د مزکی د لارې چې دا سینکیان تولیدات ایران ته ورسو ډېر نږدې لاره ده او ډېر زر رسیږي ځکه چې اوس لارې راغونډې شوې دي دا زموږ ښه دي نو یوازې موافقې ته ضرورت شته چې چینایان رسمن ومني چې دا کار کوي چیرې ومنله د افغانستان ستونزې حل دي
بله بله ډیره مننه کوم د اقتصادي چارو شنونکو آصف ننګ صاحب هم داشتن د افغانستان او د ایکو د سوداګری او صنایع د خونې بخوانی رئیس ازرخ شافزي صاحب ستاسو د وخت او زمان څخه کور مو ودان اوس هم راځو د خبرونه دویمه برخه ته په افغانستان کې پر رسنیو او رسنیزو کارکونکو د بندیزونو او محدودیتونو تر پراخېدو وروسته د رسنیو او خبريالانو ځینې ملاتړي بنسټونه او د رسنیو مسؤلان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د رسنیزو سرغړونو د سیړنو کمیسون ترکیب غیر مسلکی او پریکړې اصولي نه دي پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنی دوه رئیس د بیلابیلو عملونو نه عمله د ګن شمیر چاپی تصویری او غږیز رسنوی فعالیتونه بند شي بده په زنو لنمحالی بندیزونه لګیدلی او همداشان د ډیرو هغو فعالیتونه محدود شوی دي چې البته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد مخکې هم ویلی و چې دوی د اسلامي شریعت او ملی ګټو پرانا کې د رسنوی فعالیتونو ته اجازه ورکوي د طالبانو په واکمنۍ کې د رسنوی د وضعیت په حق له غوړم چې د پروګرام د ملبسره خبري وکړم چې د شبد اسکایپ لای سره مل دی شاعر او لیکوال اسمت قانی صاحب تاسو په خبرونه کې خبر اغلاست وایم ډیره مننه کوم تاسو د وخت نه په سر کې قانی صاحب کا په افغانستان کې د رسنوی وضعیت په اړه تاسو خپل ارزونه را سره شریک کړئ
سلام رانا جانې زه که تاسو بل کیسه له پیرو دریو کالو راځي هغه څو توصیف خبرونه دي یا د غوی آزاد خبرونه دي په دغه باندې خبرې د تقریبا تاریخ کې تر اوسه په نسو زیات جديد سانسو شوی دي کله رادیو غو نو طالب راو خپل سي اف ام رادیو غو تقریبا په ټول افغانستان کې خلل شي خصوصي تلویزیونونه د چې و شخصي تلویزیونونه په فقټ درې تلویزیونونه اوس پاتې دي چې هغه کې اریانا د اوس تلو نیوز د شمشاد د یو کابل کې هغه تلویزیونونه ستاسو دي ټول د خبرونه د غشوی لپاره شاو شوی دي هغه څه چې پاتې دی هغه باندې د شدید سانسور حاکم دی او سانسور په دې وجه باندې دولت یا حکومت دی حاکمیت یو دغه سي قانوني بنیاد نه لري چې هغه د لوایح او د قانون وجود د قانون او د اصولو په بنیاد باندې تعریف شوی وي یا د تعریف مرجع معلومي کوم بندیزونه چې لګیږي هغه له کومې مرجع څخه راځي او هغه مرجع څنګه تعریف کیږي فقط دوی ځانته یو تقدس قائل دی او دوی وایي چې موږ ایدیولوژي مقدسه ده زموږ موقف مقدسه ده په هغه مقدساتو ډېر نه پوهېږي په هغه مقدساتو کښې دوی هم دومره تبحر او پوه او علم او معلومات نه لري دوی فقط عادي خلک دي او راغلي دي له جوماتونو دا ورته ویل شوي دي چې دا شی شریعت ته و هغه د شریعت په بنیادونو ته نه دي متوجه دي شریعت هغه اساسات ته نه دي متوجه هغه د اشعار شریعت هغه اکاډمیک تفسیر نشته ورسره او فقط د دوی سلطۍ ده او هغه تقدس مقدس دی او دوی څه باید ووایي او هغې ته باید د تقدس په سترګه وکتل شي دوی چې څه غواړي هغه باید د تقدس په سترګه ورته وکتل شي او دوی چې څه وایي هغه باید مقدس وګڼل شي
بله قانع صاحب طالبان تل ادعا کوي چې رسنۍ او خبریالان په خپلواکه توګه کار کوي او په دې کې کوم خنډ نشته خ خو مونږ ګورو چې حتی لیکوالان او شاعران هم په خپل فعالیت کې خپل وکیل نه لري، د دوی لیکنې او شعرونه هم سانسور کیږي. غواړم چې تاسو نو پوښتنه چې طالبان دغه خپل وکیل نه چې رسنۍ خپل وکیل دي، دوی په آزاد کار کوي، دغه تعریف د دې دوی څه تعریف لري د دینه، او تاسو ته د یو شاعر او لیکوال په صفت به بهتره معلومی چې البته د نن په افغانستان کې شاعران او لیکوالان دوی په څه وضعیت کې دي، دوی څه وي؟
از سر نگاری فقط یو جلب د ټول شوي از طلا جواب د نگاری او شاعر دی او دی معصوم او مظلوم سړی دی. از فکر کوم چې هغه په دې باندې د موسکو لري د مازه دی قضا کېدل دغه ولې دی خو فقط هغه صرف په دې خاطر باندې چې ځینې شعرونه دی هغه تنزیه او انتقادي ژبه انتقادي ورته و او دې ملي نظر دی لري هغه په داسې شکل باندې بندې شوی دی چې پارکي باندې د شراب و دغه لجولې ده ټول لجولې ده. حتی هغه د بچو د خوراک لپاره دغه نه درلوده ډوډۍ نه درلوده، هغه به شراب لکمه کړي وای یا به لکمه ځای تل کړي وای. دا څلور میاشتې کېږي چې هلته بندې دی. ډېر دغه سیر په ټولنه کې یاد او خاد لیکوالان ډېر بااعزته لیکوالان د دې ګریوار تلاسه چې وسوي دا کشتي دي استخبارات ټول سي وي دي ډېر دي شاعران ما استخبارات ټول سي وي یوګان ترې کی دا غو سوشل میډیا په تقریبا پر ټول د نړۍ کې راغله. دلته کې ځینې داسې کسان چې هغه په ځینځه فعالیت کوي حتی نه شي چې دا عدد لودي زه لا غي جملې سره ریپورت په ننګرهار کې مشه چې دا کا په نامه باندې جو ملګری دې چې هغه یو ځینځه دا غدا دې مسائل سره کار نه لري. هغه پر غریوار مو دی وایي یو ول استخبارات او دغه ټی ویډیو غاډ اور باندې وته ولي یو څو نور الکاډ اور سره وته ول پاوې ویډیو غاډ وته ولي راپی ول اندا راګم د کابل پورت نو استاد نجيب جامع نجيب الله جامع یو دې ملي نظر دلوري او حتی په دې باندې کو بار بار له موږ سره په صحیح کې دا خبره کړې وای شي زه کتن یو مظاهرین طرفدار نه یم چې تاسو دې اصلاحات خاطر د رژیم په مقابل کې اوسې. تر دغه اندازې خو د هغه د بالکل د احتشاش او یا په اصطلاح د اعتراض زمزي هغه ویل چې په نرمه ژبه انتقاد کوي، په تاسې واړپونو ته راوتل مظاهره کول او په دغسې دغه باندې عامه محضر انتقاد کول په حکومت باندې لا اوس مکو دا خلک دغه د دې د ورو ورو په کوڅو دا وسایل هماغه سړی په تاسې صرف په دې خاطر د خپلې اوسېدو بچو ته مکتب خلاص کړي او دغه کار لپاره باندې سوشل میډیا استعمالوله بل پلاتفورم ته نو ورغلی هغه خوراک تقریبان ونوی بیا به ذات استخبارات ته ګوته یو لاندې فاصله دا ټول هغه څه دي چې له دې خلکو سره دي نه دي بیان پاره دي نه دي بیان ازادۍ لپاره اساسات او څه وزه کولی او نه هغه ذهنیت لري چې دغه اصول او اساسات ور باندې وایي او دا ذهنیت لري.
بله، یو ورسته پښتنه قانې صاحب اوس دې وضعیت سره څه فکر کوي چې آیا هیله مندی شته یا داسې امید شته چې حداقل د رسنیو ملاتړ بنسټونه او د رسنیو د وضعیت د خوالي لپاره بنسټونه چې کار کوي دوی ته څه پاتې دي چې کوښښ وکړي؟ ستاسو په نظر اوس دغه د اندېښنو او د راپورونو سرګندول کفایت کوي؟
ځکه که کوم څه پاجا واقع شوی ده دا یو غمیزه واقع شوه او غمیزه تر هغه حده پورې ولاړه چې تقریبا اوس یې مخه نه راځي. پرته له دې چې موږ دغه وکړو له دې خلکو سره له دغه طالبانو سره دغه پاتې حالت د ساتلو هڅه وکړو نور هم په وس باندې څه نه کېږي او دا نړۍ هم په دې ساکه غماز کې زموږ څه ژورنالیستان چېدي دغه وکړي فورا لیو باسي له افغانستان څخه په داخل د افغانستان کې یو داسې حالت رامنځته کړي چې د بیان ازادي په وجه باندې راغلی او فتوالی ورته راکنس نړۍ هم مرسته کوي. د افغانستان حالت هم فتوالی دی، فقر هم په ټولنه حاکم دی، د ژورنالستان او د خبر رسوونکو د لیکوالو د ممثلینو د فرهنګیانو د ټولو په اولادونو باندې ډوډۍ بنده شوې ده او د دغې د ډوډۍ
مننه
کوم. یو بد حالت دی، بس یو فاجعه ده.
سلامت
اوسئ، یو فاجعه کې راګي.
تشکر کوم قانی صاحب، شاعر او لیکوال اسمت قانی، ستاسو د وخت او زمانې څخه نړۍ مننه کوم. کور مو ودان.
مننه رانګه.
قدم لیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدي.